آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر هغو افغانانو چې په ایران کې مسافر دي د خپل مسافرۍ او د مسافرۍ پر مهال د بد ورځو حال راته ویلې دی په افغانستان کې د نن بیا ځینو کسانو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې او ویلې دي چې له تعلیم نه درې کاله د نجونو محرومېدل به افغانستان ډیر شاته بوزي نور پیغامونه هم راغلي دي دا پیغامونه سره اورو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د لاټي پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو
السلام علیکم بخیر یو نه زادې راځي ټول کارکونکو سلام نو ایم نه کېنی او دعاګانې نو دا دې مکتب په اړه به تعلیم او تربیه په اړه به یو پیغام درته نشر کوم د غزنی ولایت نه خبرې کوم چې دا ډېره ناکامي ده او ډېر د وطن پر مکتبونه ده پر شاتګ ده نو د مولو چارواکو د غوښتنه ده په کلکه سره چې باید دغه مکتبونه آزاد شي او ډاکتران پیندای شي او ډاکترانو دغوته اجازه ورکړله شي متعلمانو ته دا درې کاله نه دي درې کاله چې چاته د تعلیم پرته وو درې کاله حکومت ور شاته کړو درې کاله به بېرته تعلیم کړي چې شپه کاله شي دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو د چا څلورو ته ورسېدو د چا پنځوس چاته یو کال پاتې وو یو کال درې کاله دا تېر شو یو کال به د ده پاتې وو یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي یو کال په پنځه کاله بدل شو نو دا د مولا اسلامي امارت چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي شي نورنو پیغام نشرولو نه مننه اسلام آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نشر کیږي
السلام علیکم زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میژ پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي بارانونه دي سخت زیانونه رسېدلي دي څوک پاملرنه نه کوي ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي کرناډا وی ډېر ستونزې سره میر مخامخ دي پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو ته محمد شیخ زید له هلمند نه وزاده سره د نړیوال روغتیا سازمان چې کوم رپورټ خپور کړی دی چې وسل شپته ماشومان یا کسان په افغانستان کې تیر کال شری ناروغي وجود لري شری ناروغي زه به دا درته وایم چې یوازې نوزاد ولسوالۍ هلمند نوزاد ولسوالۍ کې تر وسل شپته د کال زیات وجني وړم کال چې دی په درمیان وسل شکنجا کې دکان کې د دې درې زامن وجله او ګل محمد په نامه تیر جمعي یا دوی نور جن وجله د کلی بادام وسیدونکي د محمد اسرائیل په نامه چې د کلی بادام د ولجان کاکا زوی دی د دې زوی پروژه کې چې د شری لامل مړ شو دغه خلک شهیدان د کلی ګرځید واکسین هم نکړي د شری نور هم نکړي یا ما پاوی نه لري د ته خلک سیوا د کچ کمین او بیا د کسي او دوه زمانی بیا ورسته چې په سره کې څه کوکنار کړی سی وغه د پښی سی و د دوه پوشي لامل دوه زمانی ولور بیا ورسته ورسته مړ شو نو دلته کچیر نړیوال سازمان واړی چې رپورت خپور کړي د نوزاد ماشومان د سینه بغل د وشری پاکل چې څومره اختلاطات بیا وزن چې سینه بغل د نور ناروغي دي او د خپل وارث دی نو هغه چې سوړ منی شروع سو دوی د مستر په تماس کې زدلته کومکای ویلای کی کار کوم نو بیا به دوی ته زه رپورت چنتو کوم چې د کال دلته نوزاد ولسوالۍ کې څومره مسالم به احترام د نشر کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت افغانم د افغانستان څخه د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم او اوس چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې وو د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 300 افغانۍ باندې شل جی بی وو نو وچ افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی چې د پاکستان 15000 کلداري ته نه جوړیږي پاکستان کې 1500 کلداري باندې شل جی بی وو او اوس افغانستان کې شل جی بی په 15000 کال لري دی. نو ما افغانستان د انټرنیټ پاک شکایت درلوده چې اوس فی الحال نه جنگ شته نه جګړې شته او افغانستان خو اوس الحمدلله آزاد دی، جوړ هیواد شو، باید چې د حکومت هرې خوا ته فهم واوړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ یاست. نشر احمد ایبی هم د هلمند ولایت انچ پیرلم واسطه یاران کیم. نو تقریبا څلور پنځه میاشتې به خامخا کې چې یاران ته راغلی یم، مګر په یاران کیم چندانې کار په ولا کوي. الله بس ما د افغانستان خطا وتلی چې یاران ته راځي. اوس نو موږ کار داسې ستړی دی، داسې ستړی کار کوو. میاشت لس میلیونه راکړي چې هغه د افغانستان لس زره افغانۍ کېږي. هغه نو بله علاقه زموږ په مصره پارځي چې دونه سختې لارې پر موږ باندې راځي، دونه سختې وو چې دا شل کاله په افغانستان کې پر ما تېر شوي، پر ما نه دي راغلي، لکه دغه لارې د ایران پر لارې چې باندې پر ما باندې راځي. نو ما د افغانستان د ټولو څه دا هیله د افغانستان د ځوانانو څه چې خپل په افغانستان کې 1500 افغانۍ د 200 افغانۍ کار کوو پیدا کېږي، لا ایران ته به نه راځي. اوس نو کار نشي کوی چې نمای دې یو لږ کار وکړي، یو ورځ بیا کار، یو ورځ کار دی چې لږ کار دې وکړي، بیا حکومت درته ول نه راځي ګرۍ دی. نو السلام علیکم، دا زما خاطره.
السلام علیکم جس محترم، جوړې په خیر، طبیعت برابر دی. ورته موږ حالاتونه خو بس د یاران حالاتونه خیر افتی بالا. یو میاشت بې ځای کار وکړې، یو میاشت پیسې راڅخه وخورې، وای بره غواړي کثافت. اصلا ګر سره پرانډي مو نه کښېنه. زه په خپله باور دې وسه یو ځای بچکنیانو ګیر کړم، په خدای دې مې قسم ژر څه په چا ډېره څه پرې کړې نه وي. دا خو زه په خپله درته وادي بېدم. نو بس د مسافر حالتونو خو دغه بس دغه حالتونه دي، ګر دغه وبوله مثلا بل ځای مگر دو درې میلیونه وار کې غوچ هغې هغه پلوس خو لا خیر دی چې بچکونه دې سړی ګیر کړي بالا، نو یا په چاپګان وي پیسې را واخلې، یا نور ګوشانې موشانې سړي ته اخلي څه چې پیسې دې نه اخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د ازادي راډیو سیف جان وروره، موږ خو بس دلته راغلي په ایران کې یو بالا، بس دلته کار کوو، د غریبۍ راغلي، د مجبورۍ راغلي. نو بس دلته په سل فیصده کې 10% موږ ته پیسې راکوي، نور یم پیسې راسي نه خوري. په ایران کې کار او روزګار کوو، زه هم پخپله د 12 کالو یم. نو دلته په یو کانل کې دغه ستې شماره راغله، نو بله یو صدا ورسره راغلې ول. نو بله رقم چې ته راسره کوي، رقم چې ستې بس راباندې پیرزو د هغه راسره کوي. الله مو وساته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات طول و در مخصه در ازاده ریدو کارکوون که و ریدون که در زود کمی سلامون و رانی کهوما زد تاسیل خان در کندار ولایت تماروب که ولسوالی و شیدون که ما زما در ازاده ریدو سا در غشتنه ده او در پیغام سی ترلولو چارواک ترغرو ورور سیه مژد کندار ولایت معروف د ولسوالی سرحد ولسوالی ده، د پاکستان سره بارډر ولسوالی ده. مژ چې کوم پاکستان ته اړو پر دا تار باندې مو مژ ته ډېر غټ خاص مشکلات دي. د طالبانو د لوړ چارواکو سوي دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام واوري. دلته پر دغه تار باندې مژ طالبان نه ایله کوي، د پاکستان د خواسته مژ ته دونه ستونزه نه ده پېښه، لکه طالبانو د خواسته به مژ ته ستونزه پېښه ده. او دا لغړیانو سره دوی میلاو دي، دا لغړیان مژ کوي 10000-15000 پاکستاني کالداري راسه اخلي، د هغه په بدل کې بیا مژ را اړه یو پاکستان ته. مژ مجبور یو ټوله پاکستان ته روان د کولیا والا یو ګل د کولیا ټکریان یو هغه د طالبانو د لغړیان سره لاسیز مژ سره ډېرې پیسېګانې اخلي، بیا یې هغه کې هم نه ایله کوي. په دې خواسې راوړو د پاکستان د حکومت په خوا ته هغه بې دغونه نه زیریي، لکه کوم د لغړیانو طالبان چې زموږ سره ناجایز کوي. نو زموږ د زما د ازادۍ ریډیو صدا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د افغانستان تر لوړپوړو چارواکو تر غوږو ورسوي. موږ ته په افغانستان کې دننه یو د کار زمینه برابره کړي، له دا لارو ستونزې راته اوارې کړي. موږ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو، چې پاکستان لار دوی پر بنده کړي، یوه خوا نه کېږي ګرانۍ دي، بل په دا سرحد کې طالبان کالداره نه ایله کوي. دلته اکثریت کالداره ده، دوی کالداره باندې بندیز لګولی دی، کالداره هم نه ایله کوي. خامخا به وټه کوي، وټه به د دوی په خوله کوي. یعنی بچه به سل دوه سوه دوی ته زیاته ورکوي او دلته غوانۍ شته نه نو دوی اول دې دا وکړي چې دلې موږ ته یو کار برابر کړي که هغه نه وي پر لارې دې موږ ته ستونزې نه برابر نه جوړوي. وسلام بعد سلامه د ازادۍ راډیو سره زما دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور موږ د کنړ ولایت محصلین یو. موږ پوهنتون کې ډېر مشکلات لرو نو په دغه اساس باندې پوهنتون او د لیلې تعمیر ډېر لرې لرې دي، دغه وجه موږ بس ته ضرورت لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه جوړې؟ بخیر. خیرت بخیر. الله دې خیر. د هلمند ولایت نوزاد لوستلې څخه مې تاسو پیغام پرېږدم چې زموږ نوزاد لاره شته ډېر خرابه ده، خامه ده، نو موږ ډېر مشکلات ورسره لرو. زموږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسېږي. زموږ سړک راته سم کړه پوهېږي. موږ د ګریش څخه بیا تر نوزاده مساکله پورې دا لارې ګرده خامه دي. موږ دغه ستونزه لرو.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په دغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 9 10 4 2 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید شیر کوي در سره. ښه وخت ولرئ. الله عمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاص توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریدا سیال، خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلي د چاګولي د سیمې څخه نادرکه سوی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته والا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم، 0005 1 4 1 8 2. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم، 0005 1 4 1 6 0005 1 4 1 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځخانه درکسه وي، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ورمعلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي، 0 9 1 9 2 15. شمېره یې ور بیا وایم، 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونیم، د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ سره د واټس اپ پر یکه وسیله به زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خفه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خفه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځانه سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړئ، ډیر سخت در څخه خپدي او ډیر سخت در پس زور ول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي از ما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو السلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم زما مدمر د یلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړم 0 15 3 7 4 4 له خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیا زه محمد صادق اکمل مالک مم د لمن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی انو کده زما ځا غوړ نو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم ډیره وخت ما ودې سره ورکه نو کده زما ځا غوړ زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسې 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ملا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کام کاران السلام علیکم په خاص طریقہ تا روشن سے محترم ته په دې لوي څه شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی عبدالبصیر د پرا ورات کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلی اوسیدونکو تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره ده 0001 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 یعنی 0 0 1 1 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8 وسلام
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ل سمودی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي تلیفوني شمیره وایم واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1 2 3 شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا خو وختونه او ښې شېوي. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای ده. خدای دې وکړي ستاسو پر روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووهي، 0 1 4 0 1 اتلس بیا 3 0 اخیرته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونډوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت هلمند ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهئ. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره چې نظر مې کې تقریبا دا نسخه نظر کې شوه دا په څلو وې څو کالې تر وکنه پرتن د پار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځنګ وې سپیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی سپیر وو اته سپیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
زړه مې ڈک دے ستا دی دندران لارے بارانشتا ستا یادونا جو دائی دا تال رے ترخا مسافری دا ہوای خا تاری کدا تنہائی دا تال رے ترخا مسافری دا ہوای خا تاری کدا تنہائی دا تال رے ترخا مسافری دا لتال رے ترخا مسافری دا
دے آزادی میلما
یو غزل دے یوازی شیبه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گیلسنو سرزی یوازی شیبه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گیلسنو سرزی وطن لکه نازک بوتی پغاره ده ویالی ده هر یو خویه دلی للاسونو سرزی همت کوي پرتی خاور دی هم کړی ملګرتیا همت کوي پرتی خاور دی هم کړی ملګرتیا دا دوړ چې لزغلنده اسونو سرزی منم چې جدائی هم یار ل یار هیروی خو مین هم لډیرو تم اسونو سرزی خبګان ته هم ولندلار ګور چی کم سڑ گورا لپیرڑو لباسنو سرزی نظیرا للاسنو دا مظلوم دوینو رنگ دویوائی چی دا هم لاو دا سنو سرزی
دا افغانستان دا پیجندل شوی شاعر نظیر احمد نظیر شیرمو دا دا پخپل آواز کی آوریده د آزادې میلما په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوسمهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړونده اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو مېلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږیدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله ستا وخت زیږیدلی یو تخمینی به یې ښوده. نو تخمینی چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لاس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر و، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرې خودل د هغې کتاب به مې لوسته او پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو یا به یو شعر لوستو یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي کېدلی چې زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه بیا وروسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست نوم واخیست خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لرئ په کوم ځای کې اوسیږئ؟
واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی اسرا مې کشره لور ده او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرښه راکش شوې ده، سرحدي کرښه، همداسې ده؟
و زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد د زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 50 متره کې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خاوره کې اوسېږم خو د دې ترڅنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله که کوم شان چې په یوه خوا کې امکانات ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعران دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ که څه هم د هالند د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بایسکل باندې زما موټر کې ترین کې پټولو کې زما خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 نه تر 18 کلونو پورې دي د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینئ او خبرې ورسره کوئ چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان هغه کورنۍ ولام دي او هغه کسان دي چې عمرونه یې د اتلسونه لوړ هم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي زموږ د برخې مربوط راځي چې اتلسونه ټیټ دي ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم خبرې ورسره کوم ځینې واقعیان چې مایوسه وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځنی دوه ورځنی پروګرامونه دي دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني او ژبه نه وي وطن نه وایي د کورنۍ نه لرې والی څنګه توانېږي چې بېرته ژوند ته راوګرځېږي څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بېرته عادي ژوند ته راوګرځېږي او دوی هغه کوم هدف چې دی هغه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي څنګه بېرته خپل هدفونو ته وګرځېږي
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي پروګرامونه ورته نیسي دا ستاسو مطلب دی
وو دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي لکه د زده کړو برخه ده دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم دا د موږ بیخي د کار برخه ده زما د کار برخه چې مشخص ده هغه ده چې د لویو لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیټ دي د هغوی هڅول دي ژوند ته زده کړو ته د دوی د ستونزو اورېدل دي څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو بلجیم حکومت ورته څه کولی شي کوم امکانات موجود دي که نه یوه خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده هغه بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو ستونزې څه دي څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو زده کړو ته په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي یو د سر صلیب برخه کار کوي یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنو لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي باقي کې جنې الکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي د افغانستان سوریه عراق سومالی اریتریا ته د برخو هیوادونو کسان دي
د خو ماشومان دی ل اتلس کلونو کم عمر دی اروپا د قوانینو په اساس باندې د تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېرې به ډېرې دردون کې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت زوروي کله کله دومره و زوریږم چې زموږ د کار نورم کاران چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویره و ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شلو شي خو زه کله کله ډېر زوریږم زه نه پوهیږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لرې کېدای یا خو به دا وي چې زه هم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي ما ډېر زوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې په سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هېچ کس سره راشه درشه نه درلوده ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو دباندې نه راووت ما واورید ټولې خبرې مې واورېدې وروسته په ما باور پیدا کړ. د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې تا به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان وم، راپسې را روان و، خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي، هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځای پورې رارسېدلی دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړی. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو. هغلته چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکئ؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کمره راسره وه، کې مې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست، موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مرزه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو. که نه وایي، زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي، دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو. زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه لطاف سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له موږ سره خبرې کوي. غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب، چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم، چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما. خو تر ډېره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب که مو پیل کړی دی، او که مو مواد ورته راټول کړي، که په هر مرحله کې دی، لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي. البته تاسو خو وویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لږ نور شرح هم ورکړئ چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل صاحب، دا ناول د دوو برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یوه برخه هغه ده په ما باندې تیر شوي هغه څه دي هغه مې راخیستي د ماشومتوب نه شروع دی. یوه برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې و، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر رقم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغسې ذهن مې هغسې ملګرتیا راسره ونه کړي، هغسې ولیکم ولیکم بېرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه د هغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې دا پخوا مې لیکله چې دا اوس پکې ولاړ یم، د دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسله راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي. هیله لرم چې زر بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونه زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد و د مرګ و د لوږ و د دېش نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپلې تجربې دي تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعري چې کوم په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کیدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کیدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري، تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا. کنه دا د نسل پر اساس باندې کنه د وسنی ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري میکړ چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د زالو نورک شي او راوزی او څوک پیراشي په زالو وخیږي او یا ریک پیراشي یا توپان پیراشي او د خپل سیمو نورک شي د خپل زال نورک شي د خپل کور نورک شي داسې ستونزې په آزاد نسل کې راخستي.
مننه نظیر صاحب که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زما کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازه او قبر. زمی کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي، زمی کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمی کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورمه، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړمه، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نظیر احمد نظیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
وسال کبھی براش دل ہجران پہ دور شو کی دوسال کبھی براش دل ہجران پہ دور شو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا ددت من شام دیا
د جهان د حسرتونه د دردمندو پاسینو کې د وسکا کبي براشا د هجران په تور شپو کې